دي ښوونځي ته د تګ پر مهال وکړي.
دوی مینې مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزاده میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس چلنی د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي ټامبوی سره د افغانستان پر موضوع خبرې کړې دي. ویل کېږي چې ټامبوی په دغه سفر کې چې پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي ته پکې روان دی، د اسف دراني سره چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دي هم کتلي او د افغانانو او د کډوالو پر موضوعات یې ورسره خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفر چارې په دې ډول باندې روانې دي. دغه وزارت ویان پرون پنځشنبه په خپل 19 کانفرنس کې ویل چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفر ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې هم د افغانستان د قونسلګرۍ چارې په دې ډول باندې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو د ترستانو د پناه ځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپل 19 کانفرنس کې کړې، خو د طالبانو حکومت ویان سیبولا مجاهد بیا له دې وړاندې ویلي وو چې د طالبانو په افغانستان کې هیڅ ترستي ډلې ته ځای نه دی ورکړی. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور کړی دی چې د حزب اسلامي افغانستان مشر ادا کړی چې متحده ایالاتونو د طالبان له حکومته د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه کړې ده. ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند غړو ته ویلي دي چې واشنگټن طالبانو ته د دغه حکومت جوړولو یو فهرست هم سپارلی دی. یونان او ترکیه پرون په خپلو اړیکو کې د کرکیچ کمغولو لپاره په لوړه سطح د مذاکراتو د بیا پیلولو خبر ورکړی دی.
آزادی ملما سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننې ملما به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه هم دلته کار وکړه. په ټول ځوان کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم او بیا رئیس شرکت شوم. بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو وم، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامې درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوته خلفي او حاصل هم دغه دي چې د پښتو لندې مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباړل او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندې په دري معیاري شعر کې کېدل او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چو په دې ځوانۍ کې شهرت ته ومنل. مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست گربت بدهیم بد بکشد گرک نیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم اوس ما خو ډېر وخت بندیخانې تیر کړی دیم تقریبا 9 کاله او 3 میاشتې اولس ورځې زه بندي وم د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې دا پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړي دي نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی دا کوم وخت د چا حکومت
خو داسې دي چې دا ځواني او احساسات وو او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسطه تاسیس شو مونږ په ځواني کې دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم لکه ډاکټر شاه ولي خان لکه عبدالکریم اسحاق لکه پنشیری لکه ډاکټر سالم وزیری لکه نور شری جوزجانی عبدالقدوس قربندی داخل بندیان شول. خو یو تعداد بیرته خوش شول لکه ډاکټر زیری لکه پنشیری غلام دسگیر خان پنشیری داخل خوش شول نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه 9 کاله
د ټولو موجدوي ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبري د افغانستان هم تغییر وموند او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد انترناسیونالیزم و ضد دا شیان حال دا چې دا ترونه غلط و مونږ د چا ضد نه و. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی او که چیرې مشکلات په رهبري د حکومت کې وي او دا وي بیا باید دا ګوند شتون لري دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبري اصلاح کړي دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې او وروسته مو خود له هغه فزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانه سره خوش شولو هغوی 30 کسانو لپاره برابری دی حکومت او ګوند زایرا کوله بیا ما ونکړه ما دا د وکړم ولې نه کوم. بیا اوبالته به خصوصي سکتور ته لاړم هلته زموږ ټول شتمنی او دا شان تر تامین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځای کې جګړه وو او په کندز کې هم زموږ ځمکې وي هغه هم تر څو حاکمیت دی حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي زه خپل د پلانې کار کوم. بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ مشهور شرکت و هغه وخت په ما کوم کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او بخوانه یې غسابخه چې بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل دغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول دا د زلق ناروغتیا چې درلودل خلک هغوی ته پاسپورټ ورکوو یو د یو چا په نوم بلې بل چا په نوم دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسې بیا بېرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دی همدغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا سکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بیندلی د زموږ د منطقې د خلکو وي په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشني په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی مو چاپولو په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او موږ وکولای شول چې د اتاق تجارت بینلمللي تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایس د رئیس دارالانشأ عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبیدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زریزه. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم. دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و غوښتنه و او دا ادبي کارونه و دا لیکنه و دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه ډوډۍ یو مړی ډوډۍ پیدا شي. یعنی د زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بیلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځي خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورې د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی ځکه چې ته تمام شپه شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق وکړي دا مسئله دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی په دې چې شعر دلته په دغه سې ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، دا اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد 1,000,000 جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامی و چه اغا ارزو هم تسر نشد. خب پر صورت مو خپل حلیزالی وکرد
دیگه کارونو پرده و ویستیم دی دوره تسویل چه فساد و دیکار زمینه هم دیره زیاده و پدی دوره که، اما دیرو خلق هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دیکار پیسی شتا و مخینی ولکیشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوارو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشند لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغسې و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو؟ زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سبتول خوسی د افغانستان په دې وتوانیدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري او ډېر زړې وي د روسي ټکنالوژي او ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1,500,000 تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نه وي، دا یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1,500,000 تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تلی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې، تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي. موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنوینشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. درېم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په این زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته او یا کسبه دیګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسېره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پتت درېدلي دي، رقابت نشي کولی. دا خو موږ د شورای عالي اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولی، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چارې د شهر مثلا دا ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 90% 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په عین زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شیان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اروزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار و مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا هغه نه و، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه ډېری فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایي مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو ټریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همداسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی، پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وې او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګشت از د مرس څخه جوړ شوی یم. 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تا سره ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکي خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو دستی از غایب برونه یا دوکاری بکنم. یا زه په دا سیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې وینه برابر کړم او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته یې ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقي کو شوم اولین ګشت لپاره. مثلا د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیری هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم د ریاستي عمومي، یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه. دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. انشاءالله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي، افغانستان انشاءالله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اصدی راوړي.